السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماځګر شپږ بجې شوې د شپږو ناتر وو بجو د خبري غړې کې ز منور شاه تاسو قربایم نه کې پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمې زون لیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی د کورمې په زیاتره سیمو کې نن دزبندي وشوه او جنگ ودرېده د بلوچستان یو والی کمیټې ادعا کړې ده چې امنیتي ځواکونه یې دوه غړي وجلي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان وای کې دې شي چې دوی له فلسطین سره د مرستې لپاره په اسرائیل ورننوځي د خبرونو تفصیل د کورمه په زیاتره سیمو کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ روانن خطه ودرېدلې او حکومتي جرګه وایي چې په پاتو سوکلو کې هم د ډزبندۍ لپاره حسې کوي د یاد جرګې مشر حاجی نورجاف علي نن مشال ریډیو ته ویل چې په بالش خېلو خوار کلی سنگینا ساده کونج علیزو غوزګړې پیواړ او سپینه شګه کې ډزبندۍ وشو او په کړمان بوغکی او خومسو کې هم د ډزبندۍ لپاره حسې روان دي علي همداراز ویل کوم سیمو کې چې ډزبندۍ شوه هلته مورچې پوز ملیشیا او پولیسو ته حواله کړی دی دا په داسې حال کې ده چې د پاړچینار د روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان نن مشال لیډیو ته ویل دوی ته بیګا هم او مړی او دوه ژوبل کسان ورول شوې دي له تازه وجنو سره په کورمه کې د جولای لسلې رښتمه په پیل شوې جګړه کې د وجل شو کسانو ټول شمیر 200 تر رسیدلې خو او شایو سل او یا کسان ژوبل دي د سیمې اوسیدونکو چارواکي وایي چې د کورمه په بوشهرا کې انخطا د جولای په سلې رښتمه د مدګي کلی او مليخېلو د اوسیدونکو ترمن د ځمکې د لانجې په سر پیل شو چې بیا یې فرقه ایزه بڼه خپل کړه او نور سیمو ته وغځېده د تحریک لبیک یا ټی ایل پی مرستیال امیر د سپریم کورټ چیف جسټس ته د غواخ کولو په تور ونیول شو زهیر الحسن شاه نن د پنجاب له اوکاړه ضلع نیول شوی او نامعلوم ځای ته منتقل کړل شوی دی د پولیسو سره درج شوی ریپورت تر مخه د ټی ایل پی نائب امیر پیر زهیر الحسن شاه پرون د لاهور پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال د نفرت خورولو وینا کړې و چې پکې یې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فائز عیسا ته د مرګ غواخ هم کړی وو پیر زهیر الحسن شاه زد دغه مقدمه د لاهور د قلعه ګجر سنگ تانه د مشر ایس ایچ او حماد حسین په مدیت درج شوی و چې پکې د ترهګرۍ زد د قانون د مذهبي کرکې خورولو او اعلی عدلیه ته د غواخ کولو په شمول یو شمیر ماده یا دفعات شامل دي د نوموړي ترڅنګ د ټی ایل پی د 1500 نورو کارکونکو خلاف هم مقدمه درج کړل شوې ده ټی ایل پی تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د بلوچستانو یو والی کمیټې ادعا کوي چې امنیتي ځواکونه یې دوه غړي وجلي او تر 300 زیات یې نیولې دي د بلوچ یکجهتی کمیټې غړي نادیه بلوچ نن مشال ریډیو ته ویل چې امنیتي ادارو دا کسان د جولای لسلې رښتمه رئیس د دوی د ملګرو په کورونو د چاپو وهلو په ترڅ کې وجلي او نیولې دي دا په داسې حال کې ده چې یادې کمیټې په بلوچستان کې د ورکو کسانو د موندلو د خپل حقونو لپاره پرون جولای په 28مه په گوادر کې د ولسی غونډې ورسته پرلات پیل کړی دی د کمیټې مشر ماهرنګ بلوچ جلسې ته په وینا کې ویل چې په حکومتي خوندونو سربیره ګڼ شمېر خلکو په غونډه کې ګډون وکړ
حکومت په زوره د خلکو و غوادر ته د راتلو مخنیوي کړی وو خو پر دې برسېره په زرګونه خلک نن د غوادر د راج مچی په جلسه کې برخه لري او د غوادر سمندر هم پر مرغ کوي چې د ریاستي جبر په ضد دی بلوچ قوم زما او د خپل مځکې لپاره یو آواز پورته کړي
خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر زیا لانګا نن په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د کسانو د وجل کېدو ادعا رات کړه خو زیاته کړه چې واز 25 مظاهره کوونکي نیولي نو موري ویلي چې گوادر یو حساس خار دی او بلوچ یک جهتی کمیټي دی په بل کوم خار کې پرلت وهي د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وفاقي وزیر د جماعت اسلامي له مشرانو سره د مذاکراتو وروسته ویلي چې حکومت د دې ګوند نیول شو 15 غړو د خوشي کولو امر کړی دی اته الله تعالی پرون په پینډي کې د جماعت اسلامي د روان پرلت ختمولو لپاره د دې ګوند له مشرانو سره مذاکرات وکړل د خبرو اترو وروسته نوموړي خبريالانو ته ویل چې حکومت د جماعت اسلامي له خوا د ورکړل شوی فهرست مطابق نیول شوی 15 کسانو په سمدستي توګه د خوشي کولو حکم کړی دی جماعت اسلامي په پاکستان کې د زیاتې کو ټیکسونو او بجلی بلونو زاد د جولای له 28مه په پینډی کې پرلط وهاله او د ماري سړک د احتجاج په توګه تړلې وو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان وایي کېدی شي چې دوی له فلسطین سره د مرستې لپاره په اسرائیلو ورننوځي. اردوان ویلي چې دوی به په اسرائیلو کې هم داسې څه وکړي لکه پخوا چې په لیبیا او ناګورنو کاراباخ کې کړي وو. نوموړي دا څرګندونې پرون په خپل پلارني ښار ریز کې د خپل واکمن عدالت او پراختیا ګوند غونډې ته په وینا کې کړي دي. خو ولسمشر رجب طیب اردوان دا نه ده څرګنده کړې چې په اسرائیلو له ورننوتلو د هغه هدف څه دی. نوموړي ویلي په کار ده چې هېواد دی ډیر قوي ووسی چې اسرائیل په فلسطین د خندا وړ کانی ونکړي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مودې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. کورما کې د دریو کلونو علاوه په ټوله سیمه کې نن اور بند شوی دی. له سیمې تازه حال درکو. پرون د بلوچستان په گوادر ښار کې بلوچ یک جهتي کمیټې د حکومتي خوندونو سربېره لویه ولسی غونډه وکړه. په دې ورستیو کې حکومت په تحریک انصاف د بندیز له خبرې په شا شو او یاد ګوند بعد پوز په اړه هم نرمه رویه اختیار کړې ده. شنونکي دې ته څنګه ګوري؟
اندری شاته یو امپورټنټ ریزن دی او هغه وجه دا ده چې دای اپریشن طرف ته شی برابرېږي ان لون ته کې فوکس اپل کیږي. بل ایس وجه نشته.
د خیبر پښتونخوا حکومت له وفاق د بجلی په مات کې د بقایا جاتو ادا کولو غوښتنه کړې. بل خو د دې صوبې تاجران وایي صوبایي حکومت دی بجلی لپاره خپل تنظیم وکړي.
موږ د خپل بجلی په خپل والو او کدی په بیا واخ او د خپل بجلی په ارزان ریټ باندې دلته صوبې پښتونخوا کې ورکو نو بلا ډیر بند کارخانه به وچلېږي.
سباله با سلور میرمنې د امریکا د کانګرس وی غونډې ته په افغانستان کې د خزو دروان وضعیت په اړه سرګندونه کوي. یو شمیر نور ریپورتونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل چې د کورمې په زیاتره سیمو کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ روان نښتې ودرېدلې دي. ډزبندي شوې ده او حکومتي جرګه وایي چې په پاتې سیمو کې هم د ډزبندۍ لپاره هلې ځلې کوي. په دې حق لر سره د سیمې نه زموږ خبریال طارق اورکزی د وخت په خبرونه کې برخه اخلي. طارق خان تاسو ته هرکلی وایو. د دغه ډزبندۍ په اړه را سره ورسته حال شریک کړئ.
ډیره مننه منور شاه صاحب. دا په کورما کې د شیګانو سنیانو ترمنځ له 14 جولای روانه جګړه د ودرول لپاره د جرګې کوششونه لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرونو کې مویلو روان دي، بالکل روان دي. او د سرکاري جرګې یو مشر حاجی نورجاف علي مشال لډیو ته یو نیمه ګنټه مخکې وویل چې دوی ته نن په بالشخیلو سنگینه خوار کلی صدا سپینه شګه پیواړ غوزګړی او کونج الیزو کې جنگ د ودرولو په کوششونو کې کامیابی په لاس ورغلی. هغه دا ویلو چې په بالشخیلو سنگینه خوار کلی کې مورچه ملشی پوز او پولیسو ته حواله شوی او هغه ته جنگ ودروله شوی. د جرګې مشر وایي په کونج الیزو او په وړ غوزګړی او سپینه شګه کې هم پر ډزبندی دواړه خواوې راځي شوی. خو هغه ته مسله دارتله چې یو فریق دا غوښتل چې پوز او ملشی سره د پولیس هم په مورچو کې کېنول شي. نو د هغه په خبره د جرګې د مشر په خبره چې دا خبره په منلو هغه ته هم جنگ ودرول شوې دي. نو دا سه په ټوله کورمه کې ډزبندي وشوله. خو کړمان بوغکه او خومتسو کې لا هم دا سه اطلاعات دي چې جنگ نه دی ودرول شوی. د جرګې مشر حاجی نورجاف علي وایي کړمان بوغکه او خومتسو ته ډیمان لګلې دي خور سره التا رابطه نه کیږي چونکه بکرمه کې موبایل هم چې دی هغه ملاویدل یو غټه مسله ده. نو التا وی رابطه نه کیږي. نو کېدای شي چې هغه ته هم ورته کامیابی ملو شي. هغه وای تر ټولو غټه مسله د نور چې کمی علاقې دي داغې وي چې هغه ته جنگ ودرول شوی دی. او په بغکی کړمان او خومتسو کې به هم چې کم دي نن ډزبندي په پوره توګه وشي. نو که څه هم په جزبي او زیاتره علاقو کې جنگ ودرولې خو لارې سکولونه موبایل انټرنیټ دفترونه او بازارونه لا هم بند دي. او داسې معلومات را رسېدلي چې د هنګو او کوهار ترمنځ په کچه پکه کې هم په یو فریق مرکزی لارې تړلې ده. د هغوی دا وینا ده چې تر څو په کورمه کې لارې بندې وي دوی به چې کم دي د خپل لا د بل لارې به بند ستي او خلاصوي بنا. نو د په عین حال کې د پېښور پریس کلب مخې ته دواړو فریقینو ځوانانو او مدني فعالان چې کوم دي هغه د روان جګړې پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې. د هغوی دا غوښتنه ده چې امنیت دې بحال شي او چې د ځمکو څومره هم شخړې دي د هغوی حل دې راوستل شي.
سمه ده طارق خان، کدارته وای وبخه چې دا نخته ولی وشوي وجوهات سو کله شروع شوي او څومره خلک پکې ژوند لاس ورکړل دي؟
بالکل، دا په کورمه کې پر 13 جولای د بشرو مدګی کلی او مالی خیلو ترمنس د ځمکې بشخړه پیل شوی و چې وروسته دا بیا دغه یاد نور سیمو ته وغځېدله چې کوم دغه مونږ په هغه کې وویلو. نو په جګړه کې تر اوسه د پولیسو او صحت محکمې تر مخه 12 کسان چې کوم دي مړه او تر اویا
شوي
دي.
240
کسان مړه او تر 120 زیات کسان ژوبل شوي دي. او دا معلومات هم رسېدلي دي چې په بشرو کې درې مړي پراته دي چې پر ځمکه خخ بامونو د ویرې هغه چې کوم دي وچتول ګران دي. او د سرکاري جرګې غړی حاجي نورجاف علي وایي په دغه خبره موږ هم خبر یو خو پوره تصدیق نه شو کولای چې مړي پراته هم دي او کنه، او د هغوی تعلق کمی او چا سره دي. نو دا کدا مړي چرته ملاویږي نو د شمیره به مخکې ځي، او خو تر اوسه تر دې دمه چې کم دي 240 کسان مړه او تر 120 زیات کسان چې دي په دې جګړه کې ژوبل شوي دي.
ډیر مننه طارق خان و چې د کور مه د صورت حال په اړه یو رسته حال موږ سره شریک.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نه ورځې 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دوانی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. پرون د بلوچستان په گوادر خار کې بلوچ یک جهتی کمیټې د خندونو باوجود لویا ولسی غونډه کړې ده. دراجی موچی په نوم په دې غونډه کې د بلوچستان له مختلفو سیمو څخه خلکو ګډون کړی و چې ګڼ شمیر یې ښځې وې. لدې مخکې حکومت د جولای 28 گوادر ته تلونکي سړکونه او انټرنیټ بند کړی و. د امنیتي ځواکونو گوادر د تلونکو کسانو ترمنځ نښتې هم شوې دي چې پکې یې تر 100 زیات کسان ژوبل شوي دي. د بلوچستان حکومت وایي چې جلسه کوونکي ارادتان په سیمه کې پرمختیايي کارونو مخه نیسي. په دې حق لاله کوټې زموږ خبريال ایوب ترین نور تفصیل راکوي.
د لدرک بلوچستان د مندنې په اړه د بلوچ ایگزیکټیو کمیټې مشري میرمن مارنګ بلوچ ویلي دي چې حکومت په گوادر کې د کامی اجتماع د مخنیوي هڅه کړې و. خو نن په ټوله بلوچستان کې کامی غونډې شوې دي. نوموړي د خبره د بلوچستان په سایل شار گوادر کې د بلوچ ایگزیکټیو کمیټې تر سوري لاندې وایي وې درنې غونډې ته کړې ده په کوم کې چې په زرګونو کسانو برخه درلوده. دراج مچی تر عنوانان دی د جولای په 28 نیټه په گوادر کې را بلل سوی و د درنې ولسی غونډې ته سبغت الله شاه او ځین نور مشرانو ویناوی کړی دي. په غونډه کې په لومړنی ځل د میرمنو یو لوی شمیر د گوادر تر څنګ د بلوچستان د نور برخو څخه ګډون کړی و. پر دې مهال د حکومت لخوا سخت امنیتي ګامونه پورته سوی و. غونډې ته په خپل وینا کې مارنګ بلوچ زیاته کړه چې د گوادر خلک نن په ګڼ شمیر کې راوتلي دي. هغو دا ښکاره کړه چې نور د حکومت جبر دوی ته د منلو وړ نه دی. حکومت په زوره د خلکو و گوادر ته د راتلو مخنیوی کړی و. خو پر دې برسیره په زرګونه خلک نن د گوادر د راج مچی په جلسه کې برخه لري او د گوادر سمندر هم پر مرغ کوي چې د ریاستي جبر په ضد دي بلوچ قوم زما او د خپل مځکې لپاره یو اواز پورته کړي. میرمن مارنګ دا هم وویل چې د بلوچستانو پر حقوقو د هیچا سره سودا نه کوو. حکومت ته پکار دی چې لادرک کسان خوشی کړي او د گوادر په ګډون د صوبې په نورو برخو کې ټولې استثنا خالی پروژه بند کړي. د جلسې څخه لمخه په گوادر کې د ډزو یوه پیښه هم رامنځته شوې ده. د نتایج سوي رپورټونو لمخې په دې کې د ځینو کسانو د زخم کېدو اطلاع راغلې ده، خو د ټلیفون او انټرنیټ د بندښت له امله د زخمیانو د وضع په اړه نور تفصیلات تر اوسه نه دي معلوم سوي. بل پلو ته د حکومت لخوا د گوادر پر لور تلونکي لوی سړکانو د بندښت په ضد د جولای په 28 نیټه نه یوازې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهرې او کاربندیزونه سوي دي، بلکې ملتپاله سیاسي جماعتو د حکومت لخوا کامي سړکانو د بندښت په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. په کوټه کې د یو خبري کانفرنس وروسته د مشالډو سره په خبرو کې د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مرکزي مشر ساجد ترین اډوکیټ وویل چې د دوی ګوند د بلوچ اګزیکټیو کمیټي نه یوازې ملاتړ اعلان کړی دی، بلکې کارکوونکو ته د دوی په احتجاج او مظاهرو کې د ګډون امر هم کړی دی.
بلوچستان کې د بلوچستان نېشنل پارټي سره ورکرز دي، هغه د دې په دادو کې بھرپور شرکت وکړي، د دوی په جاسو کې بھرپور شرکت وکړي، او موږ ان شاء الله په دې سلسله کې د ایتالیا سیاسي جماعتو سره مرابطه کوي او کوشش کوو چې دغه ایشو ته پاکستان په سطح باندې اجاګر کړو. خپل دې اعلان کړو چې لارې به څوک نه بندوي، د لارې په خپل بند کړي، نو دا خپل دې خبرې غمازي کوي چې هغه هر قسم سیاسي او جمهوري عمل شدي دغه بجای هغه پروموټ کوي، دلته انتها پسندي ته خلک به خلک متنفر کوي جمهوریت سره د جمهوري سیاست سره. پنځه ورځې د مخه دې د کنټینران کشش ول لارې بندول، دلته نیټ بند کړو، دا ټول عمل شدي دا ریاست ته خاص کړي اجتماع کول د طرفه یو داسې پروتوشنو د واقع نه ده، دا اگر شي سرکار په خپل پروموټ
دا ډول پښتونخوا ملي او میګون او نېشنل ګوند او نېشنل ګوند هم وګوادر تروان د راج مچې د برخوالو په مخ کې د حکومت له لوري د سړکانو د بندش خندنه کړې ده. د دې ونې ورده چې د صوبایي حکومت او بلوز اګزیکټیو کمیټي ترمنځ د جولای په 28 نیټه هغه وخت او تری خواله زیات شو کله چې د یادې ډلې په خبره د سرحدي عسکرو لخوا په مستون کې د دوی پر یوه قافله ډزې وسوې چې له امله 14 کسان زخمیان شو. خو دغه وروسته د حکومت بلوچستان ویان شاهدرین د امنیتي سرتیر لخوا پر مظاهره چانو د ډزو خبره په کلکه سره رد کړې وه او زیاده کړې وه چې مظاهره چانو لمړی پر سرحدي عسکرو د ډبرو وارونه کړي او وروسته سرحدي عسکرو په خپله دفاع کې هوایي ډزې وکړې، او چې کوم خلک زخمیان شوي دي هغه د ویان په خبره د خپلو ملګرو د ډزو له امله ژوبل شوي دي. ویان په گوادر کې د بلوچ اګزیکټیو کمیټي د جلسې وروسته په یو بل بیان کې زیاته کړې ده چې حکومت د مظاهره چانو سره څو ځله د خبرو هڅه کړې ده، خو داسې بریښي لکه چې د دوی د احتجاج موخه ریاست بدنامه کول او د سی پیک د پروژو په لاره کې خنډونه اچول وي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو په دې رپورت کې واوریدل چې د بلوچستان په گوادر خار کې بلوچ اګزیکټیو کمیټې پرون د حکومتي خندونو سربېره ولسی غونډه کړې ده او اوسې حالت احتجاجي پر لته هم پیل کړې ده. بلخو د بلوچستان حکومت ویلي دي چې جلسه کوونکي ارادتان په سیمه کې پرمختیايي کارونو اتلارې بندوي. په دې اړه زمونږ همکار بشیر غواخ د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر ضیاء الله لانګاو سره خبرې کړې.
د سرکار په کار کې له څو ورځو مداخلت روان دي، او دا د گوادر په رنګ مهم خار کې چرته چې په 14 اگست د بین الاقوامي هوایي میدان پرانسته کېږي، دلته په سلګونو چینایان موجود دي، دا به تر کومه بند وي؟
لانګو صاحب تاسو معلومات څه دي؟ دا پرلتوال وایي چې دوی دوه کسان وژل شوي دي د امنیتي ځواکونو په ډزو کې.
یو
کس هم نه دی وژل شوی، زه په خپله دلته ناست یم. د دوی 25 کسان نیول شوي، خو لانګو صاحب دوی چې کومې ویډیوګانې خپرې کړې دي د بلوچ اګزیکټیو کمیټي والا، هغې کې داسې ښکاري چې امنیتي ځواکونه خلکو ډزې گئی.
د ایډیټینګ دور دی، هر څه ایډیټ کیږي. اوس اوس ما معلومات وکړل، یو کس هم نه دی زخمی شوی، دوی یوازې دا شیان استعمال کړي، د دې پرته یو ګولۍ هم نه ده چلول
شوی.
نو تاسو دا وایئ چې اوس مذاکرات امکان نه لري؟ یعنی تاسو وایئ چې نور د پرلتوالو سره مذاکرات نشي کېدلی؟
د دې غوښتنې په ځای دي. د خبرو پرته په دنیا کې یو مسله حل کېدای شي. تاسو راشي، تاسو د خپل حکومت سره کینئ، له خپلو ادارو سره کینئ، بیا به وګورو چې څوک ستاسو خبره نه اوري. دوه ورځې سړک پرانستل کیږي یا نه، په مسلو خبرې کیږي. زه بیا دعوت درکوم په مسلو خبرې کیږي زه بیا دعوت درکوم مونږ د صوبایي حکومت له طرفه د لادره کړل شو کسانو لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده راشي چې څوک در سره مرسته نه کوي نو ووایي ورکړل شوي خلک هم زموږ خلک دي او په ګډه به د دې د حل یو طریقه کار جوړ
د بلوچ یک جهدی کمیټه د احتجاج په اړه مو د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر ضیاء الله لانګه او څرګندونې واورېدې
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د خیبر پختونخوا حکومت یو وار بیا له مرکز د بجلی خالصه ګټه کې د خپلې برخې بقایجات غوښتي وزیر اعلی د لړکې مرکز ته څو خطونه هم استولي او پکې یې د 1500 ارب روپو د بقایجاتو غوښتنه کړې ده وزیر اعلی مرکزی حکومت ته دړکه ورکړې چې د بقایجاتو نه ادا کېدو په صورت کې به په وفاق بجلی بند کړي ورته غوښتنه د نېشنل تنک ټینک په نوم د خیبر پختونخوا په وسایلو او حقونو کارکوونکي غیر حکومتي تنظیم هم کړې ویلې دي چې د دې لړکې د عین سرغړونه نه کوي بلخوا د خیبر پختونخوا کې د بجلی د کمی او بقایجاتو دا مسله ډیره پخوانی ده او موجوده وفاقي حکومت له وزیر اعلی علي منګنډاپور سره د دې مسلې د هوارولو ژمنه هم کړې ده خو لا هم پکې پرمختګ نه دی شوی په دې اړه تفصیل د پیښور نه زمونږ خبريال غلام غوس را کوي
په خیبر پختونخوا کې د نېشنل تنک ټانک په نوم د پختونخوا په وسایلو او حقونو کارکونکو غیر دولتي تنظیم هم د صوبې د پرمختګ لپاره له وفاقه د 1500 ارب روپو د بجلی د خالص ګټې د بقایجاتو غوښتنه کړې ده په دغه اړه د نېشنل تنک ټانک په نوم د پختونخوا په لوړپوړو پخوانیو سرکاري افسرانو مشتمل د غیر دولتي تنظیم مشر ډاکټر اختر علي شاه د جولای په 28مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په عین کې صوبو ته د خپل وسایلو په حساب د ګټي ورکولو ماده ډیره واضحه ده خو عمل پرې نه کیږي
ټول نه اهم شک د عین دی یو سل یو شپې ته هغه وایي هایډرو الیکټریک پروفیټس چې کوم حکومت ګټي نو دا با داغه چې کوم صوبه کې دا پراته دی داغه منافع با هغه صوبې ته ورکړي بیا دې کې چې تنازع پیدا شوا ای جی این قاضی یو کمیټي جوړ شوا فاهم فیصله وکا او بیا کونسل اف کامن انټرست د صوبې دا حق منلې دي طریقې کار ورته واځي کړي دي او افسوس دا دی چې دې ټولو فیصلو باوجود دې له تولان لکار لی او اس کو مرکزی حکومت دا وایي چې تاسو به موږ ته خیر چې موږ دا پیسې قبضه ضروري زموږ خزانه کې او پیسې نشته
د صوبایي حکومت نه مشال ریډیو ته د ترلاسه شویو سرکاري دستاویزات تر مخه د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ صوبایي حکومت او وفاقته د 1500 زیات خطونه استولې دي چې پکې صوبې ته د بجلی د خالص ګټي د 1500 ارب روپو د بقایجاتو ورکولو غوښتنه کړې دي مرکز ته د صوبې د بجلی د خالص ګټي د بقایجاتو نه علاوه په پیښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز په نوم د صنعت او تجارت د خونی د شمیرو تر مخه په پښتونخوا کې د بجلی د کمی او امنیتی ستونزو په وجه د وړاندې نه وسوه کارخانې تړلې شوې دي او یا د ټولنه وایي اوس مهال په وفاقي بجټ کې د بجلی نرخ دومره زیات کړی شوی چې کارخانهدار یې د زغملو توان نه لري په دغه اړه د تاجرانو او صنعتکارانو د یادې خونې مشر په وادي ساق د جولای په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د دې ټولو ستونزو د حل لاره دا ده چې صوبه د خپلې بجلی د منصوبو لپاره خپله ریګولیټری اتاریټي جوړ کړي او د بجلی د ترسیل او نرخ ټاکلو واک اختیار په خپل لاس کې واخلي
دا مطالبه وکړو چې موږ د خپل بجلی په خپله والو او د ٹرانسمیشن لائنونو چې دي دا د وفاقي حکومت نه یا ویلنګ په ذریعہ والو مناسب ریټ باندې او کدی په بیا واخلو او د خپل بجلی په ارزان ریټ باندې دلته صوبې پښتونخوا کې ورکو نو بلا ډیر بند کارخانه به اوچلېږي تقریبا 200 کارخانه زما بند دي بجلی بلونو دا حد شو چې یو خو ریټ ډیر زیات شو جی ڈیزل چې د کورونو بل راغله تقریبا 2000 روپۍ یونټ راغله او د کارخانو بلونو چې راغلي دي هغه 550 روپۍ پر یونټ راغلي نو دا تقریبا 19.64 سنت د کارخانه ریټ جوړ شو د بجلی
او د کورونو ریټ چې دی هغه جوړ شو 50 سنت. دا دنیا کې هیڅ ځای کې نشته. دا ټول ملکونو چې ډیولپمنټ کوي سلور نه 8 سنت بجلی پر کل واټ ریټ دی.
مرکز ته د بجلی د خالص ګټي د بقایا جاتو او په صوبه کې د بجلی د نرخونو د ټاکلو د خپلې ادارې د جوړولو په اړه د پوښتنې په جواب کې د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې ترسو د وفاقي حکومت د سوري لاندې د لویو ډیمونو په رنګ دوی په صوبه کې د بجلی لوی پروژې نوې جوړې کړې، نو د صوبې د انرژۍ د وزارت د سوري لاندې مکمل شویو وړو منصوبو د لارې دا مسله زر نه حل کیږي.
ویلنگ آف الیکٹریسٹی گدون کی منگ منظورہ کڑی وا 1.5 روپے پر یونٹ. اس فیڈرل گورنمنٹ منگ لے وئی چی 25 روپے بیمار رہا کہ وئی دا ویلنگ چارجز سر تا دنیا کی نشتا امول ہڈ ال چولے دے چتا ایدا سر جنریشن چے دا چرتا دا استعمال لکی او دا انڈسٹری دے خوشف نشی دا غی خو منگ الٹرنیٹ ٹرانسمیشن لائن کو ڈس ایڈوانٹیج دا دے چے منگ انرجی سپریڈ دا چرتا 20 تا 40 تا 60 تا 100 تا کنا دا سی نو اغا دا غی جنریشن ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے دیکھا نا اگر سر دس گٹ انویسٹران چراشی ارے وہ 50 میگاواٹ نہ کمی نو منگا انویسٹمنٹ نہ کہو اینی ہاؤ منگا لگی ہے اللہ دے خیر کی.
عبدالکریم خان زیادہ کھڑا چی صوبائی حکومت دا بجلی دا لویو پروجو لپارا ہم کار پیل کرے او صوبائی حکومت دا نیپرا پرنگ دا نرخونو دا ٹاکلو لپارا دا خپلی صوبائی ادارے پا جوڑاولو ہم غور کوی.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان حکومت څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په تحریک انصاف د بندیز لګولو په اړه غور کوي او په دې لړ کې خپل اتحادیانو سره خبرې پیل کړي، خو اوس حکومت د پی ټی آی سره مذاکراتو له لارې د ستونزو د حل اعلان کړي. بلخوا تحریک انصاف په هم په پوز نیوکه کوي، خو سیاسي ستاینه کوي او د هغوی نه غوښتنه کوي چې حکومت او د پی ټی آی ترمنځ سیاسي جګړه کې د بېطرفه پاتې شي. د حکومت او پی ټی آی په دریځونو کې دغه بدلونونه ولې راغلي دي؟ دا پوښتنه په اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راشد خټک لکار پوهان سره سیړلې ده.
په تیرو څو ورځو کې د پاکستان حکومت او د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف په نظرونو او بیانونو کې ډېر بدلون ولیدل شو. حکومت ته اطلاعات وزیر عطا الله تړ په خپل په 23 جولای اعلان وکړ چې په تحریک انصاف د بندیز لګولو اصولي پریکړه شوې ده او په دې اړه د اتحادي ګوندونو سره سلا کیږي. خو په 23 جولای د حکومت یو بل وزیر مصدق ملک تحریک انصاف ته د خبرو اترو وړاندیز وکړو. هغه وویل چې ملک ته ورپېښو اقتصادي ستونزو هوارولو او سیاسي تریخوالو کمولو لپاره باید تحریک انصاف د حکومت سره خبرو اترو ته کینی. دغه شان د تحریک انصاف مشرانو او غړو په پوز او د پوز په مشر سختې نیوکې کولې، خو بیا د تحریک انصاف بندي بنسټګر عمران خان پیغام د ګوند جنرل سیکرټري عمر ایوب او د عمران خان خور علیمه خان په خوله د پوز مشر ته وړاندې کړو. دوی د عمران خان د خولې د پوز ستاینه وکړه او خواست یې ترې وکړو چې د ملک د ګټو او ساتنې لپاره نیوټرل یعنی بې پلوه شي. د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د بدلیدونکو نظرونو په اړه په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د وخت سره د سیاسي ګوندونو او حکومتونو نظرونه هم بدلیږي، لکه مولانا فضل الرحمن او عمران خان چې په یو بل پسې بدرد ویل او اوس په یو بل سره د اتحاد جوړولو خبرې کوي.
دا ریسنٹ کم طرح ڈیولپمنٹ بھی نہیں کنا اور لون تا فلیکسیبلٹی بھی نہیں اندرے شاہ تا یو امپورٹنٹ ریزن دے اور آگا وجہ دادا کے جدا آپریشن طرف تا شے برابری گی اور لون تا کے فوکس آپ لکی گی بل اس وجہ نشتے اور تب اگورے چے رو رو دا میڈیا اور دا بین الاقوامی میڈیا دا پالیٹیشن دا توجہ با رو رو دے ایشو نہ ختم شی اور دے آپریشن طرف تا بلاڈ شی سمودا بات با دے جی کم سٹانس اس اگست رے آگا با بیا ریورٹ شی انا با پالیٹکس کے عرف آخر نے سٹانسو نہ بدلی گی اور کل دری مقصد حل چی اندا ټول پولیټیکل پارټیز خپل یقینیم او دې ته چې اسټابلیشمنت شوی دی هغه ته تیار اندي.
د تحریک انصاف اوسنی چیرمن بریسټر گوهر د حکومت وړاندیز دوه مخی وبلله او وی ویل چې یو خپل پولیس او نور ادارې د دوی د ګوند غړي نیسی او بلخوا حکومت دوی ته د خبرو اترو وړاندیز کوي. دغه شان د عمران خان په پیغام هم د خغه مخالفینو نیوکه وکړي او وی ویل چې عمران خان سمو د وړاندې ویل چې بې پلوه خو ځناور وي او اوس ته پوز مشر ته وایي چې بې پلوه شه. په اسلام آباد کې د ایسوسیټډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر او تازه نگار طارق عزیز په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
د بدقسمتۍ خبره دا ده چې د پاکستان څومره تقریبا ټول سیاسي ګوندونه چې دي نو دا په خپل ذات کې د جمهوري د جمهوریت چې کوم اصول دي دا په هغې معنی نه پوره کیږي. دلته دا سیاسي ګوندونو موقف چې دی دا د پاور پالیټکس په بنیاد باندې بدلیږي او مطلب دا دی چې د دوی لپاره داسې نوې خبره نه ده. په اخره کې دوی وایي چې موږ یو دغه واغستو یو ټرن واغستو دا خپل موقف نه دی شاته شي نو دا زموږ د ملک د سیاست دا بدقسمتی ده.
د یادونه ورده چې تیره میاشت تکمیلي سمبلی د بجټ په غونډه کې وزیر اعظم شهباز شریف هم تحریک انصاف ته د خبرو اترو وړاندیز کړی و، خو په کمیلي سمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر او د تحریک انصاف جنرل سیکرټري عمر ایوب دغه وړاندیز رد کړی و. ارشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمای ته ورسېدلو. په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د کورمې په زیاترو سیمو کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ روان انخته ودرېدلې. حکومتي جرګه وایي چې په پاتې څو کلو کې هم د ډزبندۍ لپاره هڅې کوي. د یادې جرګې مشر حاجي نورجاف علي نن مشالې ته وویل چې په بالشخېلو، خوار کلي، سنګینه، صدا، کونج، علیزو، غوزګړی، پیواړ او سپینه شګه کې جنگ بند شوی دی او په کلمان، بوغکی او خومڅو کې هم د ډزبندۍ لپاره هڅې روانې دي. په کورمه کې د جولای له سلې رښتمې په پیل شوې جګړه کې د وژل شوو کسانو ټول شمېر 200 ته رسېدلې او خواوشا 170 شو بل دي. د سیمې اوسیدونکو او چارواکي وایي چې د کورمې په بوشهرا کې انخطا د جولای په سلې رښتمه د مدکی کلي او مالیخېلو د اوسیدونکو ترمنځ د ځمکې په سر د لانجې نه پیل شو چې بیا یې فرقه ایزه بڼه پلکلو نورو سیمو ته وغځېده. د بلوچانو یووالي کمیټې بلوچ یکجهتي کمیټې غړې نادیه بلوچ نن مشال ریډیو سره خبرو کې دا وکړه چې امنیتي ادارو د جولای له سلې رښتې میراثې د دوی د ملګرو په کورونو د چاپو وهلو په ترڅ کې 2 تنه وژلي او تر 300 زیات یې نیولې. دا په داسې حال کې ده چې یادې کمیټې په بلوچستان کې د ورکو کسانو د موندلو د خپلو حقونو لپاره پرون په ګوادر کې د ولسي غونډې وروسته پرلات پیل کړې. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا الله لانګو د کسانو د وژل کېدو اداره رات کړه، خو زیات یې کړه چې واځي 15 مظاهره کوونکي نیول شوي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر د جماعت اسلامي له مشرانو سره د مذاکراتو وروسته ویلي چې حکومت د دې ګوند د نیول شو 15 غړو د خوشي کولو امر کړی. تا الله تارل پرون په پینډه کې د جماعت اسلامي د روان پرلت ختمولو لپاره د دې ګوند د مشرانو سره خبرې وکړي. جماعت اسلامي په پاکستان کې د زیاتېدونکو ټیکسونو او بجلی بلونو زد د جولای له 8مې په پینډه کې پرلت وهلې او د مری سړک کې د احتجاج په توګه تړلې وو. او د ترکیې ولس مشر رجب طیب اردوان وایي کې دې شي چې دوی له فلسطین سره د مرستې لپاره په اسرائیل ورننوځي. نوموړي ویلي چې دوی به په اسرائیل کې هم داسې څه وکړي لکه په خوا چې په لیبیا او نګورنو قرباغ کې کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون په خپل پلارني ښار ریس کې د خپل واکمن عدالت او پراختیا ګوند او غونډې ته په وینا کې کړي دي. د مشال ریډیو په خبرونو کې مدد سات د خبرونو لنډیز واورید او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. ټاکل شوی چې سباله سلور میرمنې د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه څرګندونې وکړي. طالبان وایي چې دا میرمنې د افغان میرمنو استازیتوب نشي کولی. خو د بشري حقوقو د سار په سازمان کې د ښځو د څانګې مرستیاله حیدربار چې د غونډې ته وربلل شوی وایي هیڅوک تر دې ښځو زیات د افغان میرمنو غوره استازیتوب نشي کولی. په دې اړه تفصیل د فرید سیال په ریپورت کې اورو.
د بشري حقوقو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستيال مشر حیدربار وایي هغه ښځې چې سبا شنبه د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون ته بلل شوې چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي، هغه کسان دي چې د افغان ښځو له وضعیت سره تر ټولو نږدې پاتې شوي. کما د چې وحیدا میری هغه میرمن چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په اعتراضونو کې برخه اخیستي او د افغان د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې څیړونکو میترا مهران به د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون ته په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همداراز د افغان ښځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا میری او حیدربار چې په تیرو نږدې 3 کلونو کې بشري حقوقو د څار سازمان له لوري د افغان ښځو ملاتړ غږ او چت کړی هم د غونډې ته بلل شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون له تلونیز خصوصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل هغه کسان چې د امریکا د کانګرس په غونډه کې ګډون کوي یا هلته څه وایي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي، بلکې د په وینا د بشري حقونو تر شعار لاندې د خپلو شخصي او سیاسي اهدافو لپاره ګډون کوي. خغلی شاهین پر لویدیځو هیوادونو انتقاد وکړ چې د ښځو لپاره د روغتیایي تاسیساتو په جوړولو کې مرسته نه کوي، خو د ده په ټکو یوازې د بشري حقونو شعارونه ورکوي. شاهین دا غونډه نمایشي وبلله، خو د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیاله دا نه مني. کی دربار بیگال ازادي رادیو سره په خبرو کې وحیده میری هغه اتله میرمن وبلله شهیدی په وینا د اعتراضونو پر مهال خپل ژوند په خطر کې واچوه. امیری د مظاهرو پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوی او د ځینو ادعاو له مخې په زندان کې شکنجه شوی وه. میرمن بار د میترا مهران پر هم ویل چې هغه د بشري حقونو پیژندل شوی څیړونکی ده او زیاته یې کړه چې کانګرس باید د دواړو په بللو وویاړي.
Congress should be very honored to hear from both Wahida and Mitra.
Congress باید ډیر وویاړي چې د وحیدی او میترا خبرې اوري. زه د افغان خزو استاذ نه يم، خدا ویار لرم چې شپږ نیم کال په افغانستان کې اوسېدل يم او لا تلس کلونو راهیسې د دې هیواد لپاره کار کوم. زه ویاړم چې د کانګرس دی کمیټې ته به د افغان خزو په اړه د امریکا د حکومت د ناکامو او د راتلونکو مثبتو اقداماتو پر لارو چارو خبرې وکړم.
د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون مخکې ویلي وو چې د 2020 کال د اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ورځ تر بلې په جدي ډول خرابېدو خواته روان دی. د کمیسیون په یو بیان کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو په برخه کې لګیدلو بندیزونو ته د اشارې په ترڅ کې ویلي وو چې د سبانۍ غونډې ګډونوالې میرمنې به خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړي، د ښځو نجونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه به معلومات ورکړي او د راتلونکو اقداماتو لپاره به خپلې سپارښتنې کانګرس ته واوروي. د طالبان حکومت روسه د امریکا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، چې یو مهم دلیل یې د نجونو ښځو پر تعلیم او کار د دوی لخوا لګول شوي بندیزونه دي.
مشال راډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ AAL RADIO ولیکي.
قابو دوو نه کیږي چې پاکستان له افغانستان په ورتلونکو تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکی محصول یا کسٹم زیات کړی دی، چې ورسره له دغه هیواد پاکستان ته د مالونو وړل ډیر کم شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. د دې خونی یو مشر خانجان الکوزی نن مشال ریډیو ته وویل چې له افغانستان څخه د صادراتو بهیر ډیر پچ دی او کمزور دی او پاکستان هم خپل محصول نه دی کم کړی. په همدې حال کې یو افغان سوداګر او کروندګر وای لکه لنه چې پاکستان ته د صادراتو بهیر لستونزو سره مخ شوه، د دوی کاروبار سخت زیانمن شوه دی. په دې اړه تفصیل د سنا کاکل په ریپورت کې اورو.
ډیر مشکلات دغه موږ ته دومره ډېر مشکل دی وځي دی په سروس څنګه راو ځم.
رفیع الله په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیجاتو یو لسوداګر او څخه دی چې له څو کلونو راهیسې د صادراتو کاروبار یې پر مخ وړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د صادراتو په بهیر کې په لپسې ستونزو دوی ډېر اندېښمن او زیانمن کړي دي.
زه د میوې تازه میوې تجارت کوم، ټول تاجران ته ورسره مخ دي. دغه د تعرفه چې بیرته سابق حال ته رانشي تجارت بند نه کیږي. تجارت د یو نیم ګاډی ځي په تورخم باندې وړي او دا خو ډېر کم تاجران ډېر نقصان سره مخ دي. هر تاجر د نقصان سره مخ دي، هر زمیندار د نقصان سره مخ دي.
یوازې سوداګر د ننګونې سره مخ نه دي، بلکې یو شمېر کروندګر هم له دې مسلې اندېښمن دي او وایي سوداګر یې میوې او سبزیجات په مناسبه بیه نه پیری. د غزنی ولایت یو کروندګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل
دا تومره تاثیر کړی دا چې دا موږ هدي خپل په دا امید نه لرو چې دا خپل میوه بازار ته راوړو. البته مارکیټ والا تجاران نه اخلي، سرپنام نه لرو، مجبور یو چې دا په 1300 افغانۍ ورکو، په 1000 افغانۍ ورکو، په 1000 افغانۍ ورکو.
دې موضوع پاکستانی سوداګر هم اندېښمن کړی دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو په ګډې خونه کې د پاکستانی سوداګرو مسؤل ضیاءالحق سرحدي وایي د پاکستان لخوا د ګمرکي تعرفو لوړېدل د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان رسوي.
خپل حکومت ته وویلو کې بې دا مهرباني وکړي، دې باندې نظرسانی پکار دی. دې سره د دواړو ملکونو کم تاجران دي، هغه ته کروڑونو روپیا نقصان رسېدلی دی. کې تاسو دې باندې ټیکسونو کې اضافه وکړو، دا یقینا به د افغانستان حکومت هم دې خونه کم مالونه زی اوغه باندې د مسؤلیت مالیات هغه به زیاده کوي. دا موږ لګیا یو خپل کوششونه کوو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره پلاوی غړی خانجان الکوزی وای پاکستان ته د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې لا هم پر ځای دي.
کومه نوې خبره په تعرفه کې او په ټیکس کې نه دره منځته شوې د پاکستان له طرفه نه. بهیر ډیر کند ډیر سست پرځن دوره زمونږ 300 400 کانټینر په دې وخت کې تلل، اوس یې 150 کانټینر پروس
څه د پخوا پښانته ده تر اوسه پورې کوم دا مشکل نه دی حل شوی.
ښاغلی الکوزی د جولای میاشتې په 12مه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاکستان لخوا د تعرفو د لوړېدو له امله سوداګر دې ته اړ شوي چې یاد هېواد ته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند کړي. هغه زیاته کړې ده چې په ځینو مواردو کې د پاکستان ګمرکي تعرفې 15 برابره لوړې شوې دي. هڅه مو وکړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ویان عبدالسلام اخونزاده نظر هم اخلو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان د میوو او سبزیجاتو د فصل په رارسېدو سره ګمرکي تعرفې لوړوي، بلکې په تیرو کلونو کې هم په بېلابېلو پلمو دغه هېواد ته د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې جوړې کړې دي چې سوداګرو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ. د پاکستان شماریاتو ادارې ویلي چې په 2013 کال کې د شوې سرشمیرنې له مخې په دغه هیواد کې 9% خلکو اردو خپله مورنۍ ژبه ګرځولې ده. د ادارې په وینا 8% خلکو پنجابي او 13% خلکو بیا پښتو خپله مورنۍ ژبه یاد کړې ده چې اردو خو د پاکستان قومي ژبه ده، خو بیا په دې هیواد کې د هغو کسانو شمیره د آبادۍ په لحاظ سره دومره کمه ولې ده چې اردو خپله مورنۍ ژبه ګڼي. زموږ همکار شبیر احمد جان له ځنې ژبپوهانو سره په دې اړه خبرې کړې دي او دا رپورټ یې راستولې.
د پاکستان د شماریاتو مرکزی ادارې تر مخه هیواد کې شوې د 2023 سرشمیرنې له مخې د پاکستان قومي ژبه اگر که اردو ده، خو یوازې شوخه 9% خلکو د خپل مورنۍ ژبه ګرځولې ده. دا چې اردو کومه چې د پاکستان قومي ژبه ده، ولې دومره په کمه شمېره کې خلکو مورنۍ ژبه بللې ده؟ د پښتو ژبې لیکوال او ادیب او پېښور پوهنتون کې پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی په دې بابله مشال لیډو ته وایي اردو کله هم د یو قوم مورنۍ ژبه نه ده پاتې، بلکې دا د پاکستان دننه د بیلابیل صوبو ترمنځ د رابطې ژبه ده.
پښتون او پنجابي خو اول قومونه وو او ژبه وی، خو د اردو ژبه قوم چې دین لکه پنجابي او پنجابي، پښتون او پښتو، نو اردو نومې قوم خو نشته. خو دا چې پاکستان کله جوړ شو او په دې کې د بیلابیل مورنو ژبو یا قومیتونو خپلو کې یو ځایوالی راغی، نو دی اردو خپل بین صوبائی جبکڑا که مهاجر یا د یو پی سی پی باشندگان دا خپل مورنۍ ژبه غنی نو غنلې شي.
نو مولوی ذات کړه چې د پاکستان حکومت شوخه 15 او یا کال وشو چې په دې حصري چې اردو دفتری ژبه وګرځوي، خو هغه هم لا نه دا کړي او په دفترونو کې زیاتره انګریزی لیکل کیږي او ویل کیږي. د مورنۍ ژبه لپاره کارکونکي د خپلواک پښتونستان غورځنګ مرکزی غړي شاروسان دغه شمیرو په حق لوي چې هم دا وجه ده چې دوی د تیرو څو کلونو سه هم دغه غوښتنه لري چې هر یو قام ترې زده کړې په خپل مورنۍ ژبه کې ورخودل شي او د هغې نه بغیر پرمختګ ګران دی.
دا یو بنیادی او ضروری خبره ده چې ماشوم ته دغه په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه وکړل شي، ځکه خو اقوام متحده او د نړۍ چې څومره هم ژبپوهان دي هغوی په دې خبره زور راوړي چې ماشوم ته دغه په فرست لینګویج کې دغه مورنۍ ژبه کې زده کړه وکړل شي، ځکه چې ماشوم په دې خپوهیږي چې هغه په خپوه شي هغه به زده کړه ترلاسه کړي، نو په هغه کې به بیا د سیړنې او د ریسرچ جوګه کیږي. بدبختانه مونږ د کنفیوژن ښکار شویو، مونږ نه خپل ژبه هم هېره ده.
د اخري 2023 سرشمیرنې له مخې د پاکستان سبان دې 3.5 کروڑ آبادی ده چې پکې 8.5 کروڑ نه سیوا کسان پنجابي ژبه، څه د پاسه 4.5 کروڑ کسان پښتو ژبه، سبان دې 3 کروڑ کسانو سندي ژبه، 2.5 کروڑ نه سیوا سرایکی، او بیا سبان دې 2 کروڑ کسان اردو ژبه خپل مورنۍ ژبه بللې ده. د حکومتي شمیرو له مخې پاکستان کې شوخه او یا ژبه ویل کیږي چې پکې غټ ژبه اردو قومي ژبه نه علاوه پنجابي، پښتو، سندي، سرایکی، بلوچی، کشمیری، هندکو، شینا، کوار، بالټی، بروشسکی او انګریزي نه علاوه نور ځایي ژبه هم ویل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د خوړو خوندیتوب او د حلال خوړو حکومتي ادارې ویلي چې د صوبې په مختلفو ضلعو کې په خلاصو پیو یا شودو کې ملاوټ کیږي. اداره زیاتوي په دې اړه یې په مختلفو سیمو کې د پیو د نمونو څېړنه کړې ده چې پکې معلومه شوې په خلاصو پیو کې په پراخه کچه کیمیایي مواد شاملېږي. خلکو له حکومت په ملاوټ کې د ککړو کسانو ضد اقدام کولو غوښتنه هم کړې. اداره وایي چې په دې تړاو یې ځینې دوکانداران نیولي هم دي. نور حال پیښوره اسما ګل راکوي.
د جولای په 18مه د خړو خوندیتوب او حلال خوراک ادارې لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې خیبر پختونخوا کې د 3 لک سلیری زر لیټر پیو نمونه ټولې کړوې او د معاینې کول وروسته یې ورته د خبره پډاګه شوی چې مختلف ضلعو کې کلو خرسیدونکو پیو کې په لویه پیمانه ملاوټ کیږي چې پکې 19 نمونو کې فارمالډهایډ نومي کیمیکل، 3719 کې اوبا او 16 نمونو کې ګلوکوز شامل کړل شوی. پیښور کې د کولاو په استعمالونکو ځینې خلکو مشال ریډیو ته په دې خبره فکرمندي څرګنده کړې. هول فوډ اتارټي محکمې غوښتنه کړې چې د پیو ملاوټ کې ککړو کسانو ته د سزا ورکړل شي.
د کامران موږ خاص کر دی فوډ ایکسپرټرانو ته وینا کوو چې مهرباني وکړئ تاسو کم دا پیو والا چې کوم کسان دي ملاوټ چې پکې کوي دی باندې فوري اکشن واخلي دا گرفتار کړي خلک.
زمان اقبال دے مند پیسی دسی پہ اولی اور شیب مند خراب بلا دی گی دا جاتے دی ظلم دے دسیات نقصارم دے مند سی پہ راکی خدا ملاوٹ دا کیمیکل دا پودر دا دے بل کرشی.
زمانم شیر خان نے تقریباً 13-15 سال نہ مسلسل زر روزانہ پیس کم خما دے 19-20 سفر محسوس نہ شنو دا خالص پہ دینا.
زمانو ماسم علی دی او د پیښور سیدونکو ما دا ډیر مودی نه چلی سیدا پیسې نه دی اغه پیسې نه دی ډیر ویډیو ګان دي سره غلی چې سپین رنگ پکې واچیو په بو کې هغه نه د پیو شکل جوړ شي او بهر د دې روکتام کول د لپاره د حکومت ذمہ دار دی.
دا چې د ملاوټي پیو استعمال په انساني صحت څه قسمه بدغیز غورځوي په اړه یې پیښور کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس روختون ډاکټر محمد اسهار مشال ریډیو ته ویل چې له ملاوټي پیو استعمال د کینسر او زړه د اټیک په شمول د ګڼ شمیر ناروغو سبب ګرځي.
سو پوری چې په پیو کې نه ملاوټ خبره ده یا د کیمیکل ملاوی دو خبره ده یا د غې د مقدار سیوا کولو لپاره د اوبو ملاوټ هغه کول د غې انسان په صحت پانی خراب اثراتی کله نه کله خلکو ته فوډ پایزنینګ کې دی شي یعنی الټه راتلې شي او د دې سره سره ځینې خلک چې کم دي هغه ته الرجیک ریاکشن هم کې دی شي چې د غې د وجې د غو په وجود باندې لړه مې راشي تیزه تبه به راشي. په دې کې چونکې د یوریا استعمال هم کیږي فارمالین استعمال هم کیږي کم چې د ګردې لپاره ډېر خطرناک ډېر ډینجرس نو دې شیزونو کې احتیاط کول پکار دي.
خیبر پختونخوا کې په لوی کچ بازارونو کې د ملاوټي پیو خرڅونکو مخنیوي لپاره حکومت سهلې ځلې کوي. د دې پختنې په جواب کې د خیبر پختونخوا خوړو خوندیتوب او حلال خوراک ادارې تخنیکی څانګې ډایرکټر عبدالستار مشال ریډیو ته ویل چې د پیو ملاوټ کې ککړو کاروباریانو په ضد یې کاروایانې پیل کړي او تر دې دمه یې 2 اویا دوکانونه په حکومتي ولقه کې اغستي چې لایسنسونه یې ورله هم معطل کړي او لا دغه کاروایانې دوام لري.
صبح کے اسپیشلی سی دے گرمائی کے دے پائے اوڑیر میں زیاد ملاوٹ ہوئی ہر سڑے پدے میں نے تنگ ہوئی کہ پائے صفان ملاوی گی ماس صفان ملاوی گی دیلا پر اسپیشل ڈرائیو منگا مو چلو لا منگا دے پائے انٹی ایلٹریشن اسپیشل کمپین چلو لیا دے کی تقریباً 583 سمپل چیزی اگا منگا کلیکٹ کڑی ہو پراپرلی انالیسس کڑی ہو منگ سر ہائی ٹیک ایکوپمنٹ دے ملکو سکین ویو 93% فائی سی دی اغا فیل دی یو اغا الیکٹروسکین وی اغا خود موجود وی خود چونکہ دی ریزلٹ ایکوریسی دی رسائی دا اور دی رسائی منگ سامپلنگ ہم پراپر دی کڑے دے دی کچی دی منگ کول چین ہم منٹین ساتر دے دا دغا چی دی کٹ اگر اسی دی دا بلیک وائلیشن اور ریڈ وائلیشن کے چونکہ راضی نو دے میں نے بیس سٹرک ایکشن دا منگ تی منو واغستو اغا دکان نسیل ہم کڑا چلی سکم قانون مطابق نورا کاروائی دی اغا ہم کی.
د خیبر پختونخوا فوډ سیفټی اینڈ حلال فوډ اتارټی یا د خوړو خوندیتوب او حلال خوراک ادارې لخوا جاری شوی اعلامیه کې دا څرګندونه هم شوی چې ډېر اسماعیل خان او بنو کې 100% پېښور کې 94% مردان او ملکن کې 99% کوهاټ کې 88% او هزاره ډیویژن کې 78% خرڅیدونکو پیو کې ملاوټ شوی. آسما ګل مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نه ورځې 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د زوانانو غگ
پیوا بجا
سروے
پدوانی مو بجو
باڈیوی
پدریو بجو
د مشال راڈیوی مجلا
پ سلورنی مو بجو
د کرخی پغاڑا
پ پنزو بجو
په داسې حال کې چې پاکستان کې تر دې دمه د پولیو یا ګوزان د پیښو نه رپورټونه مخې ته راغلي، زموږ همکار ممتاز بنګش په کوهاټ کې د پولیو د مخنیوي د ادارې د یو ډاکټر انعام سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې مور پلار څنګه کولای شي چې خپل بچي د پولیو یا ګوزان له ناروغۍ وساتي. دی وایي
مشومان مور پلار باید څوک چې غد خپل مشومان د دې ناروغي نه وژغوري.
ټول ناول خو چې د دې مشوم ویکسینیشن وشي، چې کله مشوم پیدا شي د پیدایش ورځې باندې د پولیو ویکسین چې دی سره د ټی بی انجکشن ادا لګیږي، بیا چې دا کوم ایج مطابق د کم د روټین د ټیکو نظام چې کوم دی هغه 15 میاشتې تر 2 کال ورسې موږ لګو، نو هغه ټیکی ټوله ولګي. او دا غي نه مهمه خبره ده چې هر کله کمپین کیږي نو خپل 15 کال نه کم مشوم ته دا دوه قطرې ورکی او د دې بیماری نه بچي.
ہے ڈاکٹر صاحب، تاسو ویل چې مشومان ته د ټیکو کورس ورکو، آیا دا د ټیکو کورس کې یوازې د پولیو یا د ګوزن د مرز مخنیوی دی یا د سید نور مرزونو لپاره هم که تاسو د خطرناک مرزونو نه مې واغیستل؟
بالکل، مونږه دا دولس بیماری دي، دولس بیماری د ای پی آی پروګرام توسیع پروګرام حفاظت ټیکا جات کنه، هغه کې زموږ سره دولس بیماری دي، نو هغه کې ټول نه اول د ټی بی انجکشن او سر بلکې د هغه نم بولی د پولیو قطرې او بیا د ټی بی انجکشن لګو. بیا چې کله د ماشوم شپږ هفتو شي، یعنی 45 دن شي، 15 سال وي خورز شي، نو هغه ته مونږ بیا یو پینټا په نوم باندې انجکشن راځي، پینټا نو 15 ته وایي، نو هغه 15 اینټیجن مونږ ورکو او هغه کې کمی بیماریانې دي، هغه کې تشنج ورته وایي، ٹیٹنس، هغه کې ڈفتیریا ورته وایي، خوناک پر بیماری کې جالی شانتی جوړیږي، خلک تی ماشومان تی ډیر مریم، ډیره خطرناکه بیماری ده. هغه کې پرټوسیز ورته وایي، تور ټوخی یا کالی کانسی، هغه سره نمونیا انجکشن ورته لګي، گردن توڑ بخار والا انجکشن ورته لګي چې سړسم تبو وتی سرته تبو خطا د پوری کتری وسره ورته ولیکيږي. دا غي سره د دستونو د بار د اسهال د بار روټا وایرس یو کم دستونه پی مشمون ډزر مړګي، دا غي ویکسین ورک ولیکيږي. دا غي نه علاوه د سری انجکشن مونږ ورکو، دا غي نه علاوه مونږ د ټایفاید ستر تبا یا د میاد بیماری چې وته خلک کوئی هغه انجکشن مونږ ورکو، دا غي نه علاوه روبیلا یو بیماری دا نو هغه د پاره مونږ ورکو. نو دا دولس بیماریان دي او دا بیماری د دې ویکسین دا په پاکستان کې ځکه شروع شوې چې پاکستان کې کله دا قتل شوی چې دا 15 کالو نه کم ماشومان کوم مرګونه کیږي، نو کمی بیماری دي چې هغه د ماشومان ډیر وجني، نو دا بیماری هغه مین بیماری دي چې هغه 15 کالو رسې اول خو کوشش کوي چې په میاش کې دن نه دا ماشوم دې مړ کی، میاش نه بیا دا کال دن نه مړ کی، کال دن نه نه چې بار بار وته کیږي، دی وی چې 15 کالو رتا دا ماشوم نه رسیږي، دا بیماری ورپسې لګیدلی، دا ماشوم کمزوری او دا ماشوم مړ کی. نو زمونږ د پروګرام دا وی کدا ویکسین سو بوله گئی، نو دا 15 کالو نه دا لاندې لاندې کوم مرګونه کیږي، نو دا به کنټرول تر راشي.
ماشوم ته کوم عمر پورې کې داسې ماشوم چې د چا په کور کې ماشوم پاتې د دې ټیکونه، نو د کوم عمر پورې ممکنه ده چې هغه ته دا د بیماری نو د مخنیوي ټیکې ولګي؟
ګوره، د مانځ خپل ټیم می، د مانځ خپل ټیم می په هغه ټیم باندې هغه مونږ شي نو ډیر خی هو کب تا نمونز قزا شو نو بیا قزای دغم پکې راځي. نو د کشانت زمون د ټیکو خپل شډول دی، هغه مونږ د دوه کال ورس مشمان او تا داستنو دا تاول ورځ د پیدایش نه شروع شي او تر دوه کال پورې داستنو یو خپل ترتیب دی. نو هغه پیدایش شپږ هفتو، لسو هفتو، سوار لسو هفتو، بیا دا نه میاشتو، دا د دې روټین دی. بیا په 15 میاشت باندې د سری او د روبیلا یو کمباین ټیکه لګي، دا د دې روټین دی، دا لکه 15 وخت مزونه دا سي دا دم دا سره لینک دی. بینا علاوه د پولیو او د سری دا ستنې موږ ورکول شو، کچرته موږ سره دا نور بیماریان او وبام راشي، نو بیا دا موږ 15 کال ورسې ورکو، دا موږ لس کال د پاره ورکو، او بیا موږ ګورو چې رقم عمر والا مریضان ډیر خراب کړي دي، ماشومان خراب کړي دي، ناغه ته ورکول شو.
تاسو هلی زلی رواني وی چې تاسو ورته وای اف پی سرویلنس، دا اف پی سرویلنس څه شه دی او دا تاسو ولې کوئ؟
دی تمنګ اکیوټ فلیسټ پیرالیسس دا مونګه د ګورزان او مریضان ګورو د فالج مریضان لټو فالج چې هغه د شلو قسمه بیماریانو نه کېدې شي لکه چې کوم فالج مریض څنګه ښکاری هغه شل وجه کېدې شي لکه غټو کې ته ګورې نو یو د دماغ ورګي وشلېدو یا دماغ ورګي بند شو یا دا کولیسټرول ورګي ډېر دا یا شوګر یا څه شی نو دا کشانت دا ایف پی د شلو بیماریانو خو هغه مریض چې دی هغه د سحکاری لکه فالج والے دی نو موږ دا تور د سی ویل شي دا هغه کسان دي چې هم نه موږ شک راځي چې را دي کې پولیو شرط نه دا مشکوک کسان وي د پولیو د پاره دا ایف پی موږ هغه ته وایو هغه کې شلواله راغلی وي موږ په شک چې چرته دا خو پولیو نه دی نو دا دی وجه نه بیا دا موږ ماینو کو دا غنه ټیسټ واخلو اسلام آباد پولیو دے کا نہ دے گا جی جراثیم پکی موجود دے منگوتوی دے کے پولیو دے اکو جی جراثیم نہ دے نمگوتا یہ قسم تو خوشخبری اور کچھ زیادہ نور و بیماریاں خوبیاں میں علاج کی گی چونکہ پولیو کو علاج کی گی نہ پولیو راغ بیا سکی گی نہ اور کے دا ایف پی مونږ دی ته وایو چې دا مونږ دا پولیو لپاره په شک پوچې دا غ مشکوک کسان دي چې دی کې دا پولیو وایرس کې دی شي
ډاکټر صاحب که یو مشوم د پولیو مرز والو لکه د مشومان کوم ګزن چې دی د دې علاج ته بیا رغیدې شي
دا بالکل بیا د رغیدو کم مونږ ډاکټري نالج دی علم چې دی هغه دا چې بیا دا رغیدو نه دی خو دا سیدا چې کم نقصان وکړي دا غې د لپاره مونږ سره سپورټینګ علاجونه وته کو لکه اوس د چاخ په کګه شي نغی دے بیا مونگ بوٹان جوڑو کدا چالاس کوک شی دا غی دا پار اخپل اوزار دی یا آغا ور سر مدد کولی شی دا تا چا تبا کی گی آغا دا پار بیا مونگ دا تبی گولی ورکو لکا چس مسئلہ رازی آغی تا سپورٹ خور کولی شو کچھ کم نقصان آغا کڑی وی آغا دوبارہ ریورس کی گی نا چیر آغا با بیا سر تا سر ٹک شی لکا لاس تے کٹ شو دری ورازی پس آغا زی بیا جوڑوی یا وہ رضی پسا غزے جوڑی پولیو کی دا شے نشتا چیو زلی بیمار شو بس بیا عمری بدا غیسا چونکہ دا اعصاب و نظام سره دی او دا اعصاب و نظام کی چی فرق راشی اگر بیا عمری وی اگر چیو زلی ختم شی ڈیمیج شی اگر بیا نه جوړی
دا وو په کوهارت کې د ویکسینیشن ډاکټر انعام چې زموږ د همکار ممتاز بنگش سره خبرې کولې
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
د مشال ریډیو د دې غړي اخیری رپورت ته ورجو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونو او وړلو راوړلو گاډو ډرایوران وای چې لته ری وی اونۍ راي سي لارې د تورخم په لارې په لوی قطارونو کې ولاړ دي او په ګرمۍ کې لسخت کړاو سره مخامخ دي دوی کې ځنې ډرایورانو تور پورې کړي پولیس ته پیسې هم وغواړي خود خبر ضلع پولیسو د رشوت اخیستو تور رد کړی دی په همدې حال کې د پاکستان د مالونو لیږد او تعمیراتي چارو ادارې نیشنل لاجسټکس سیل یا NLC ویل دي چې په تورخم کې د نوي ټرمینل په جوړولو د سړک د پراخوالي چارې روانې دي او چې هغه کار مکمل شي نو د مال وړونکو گاډو د ډرایورانو ستونزې به هم هواري شي فرهاد شینواره له نور تفصیل سره
افغانستان ته مال وړونکي گاډو ډرایوران وایي چې هلته د پېښور او تورخم ترمنځ لار باندې ډېر بیروبار جوړ شوی او ځای په ځای د دوی گاډي ودرول شوی دوی وایي چې په تورخم کې د ناسم ټرافیکي نظام او د کسټم کلیرنګ سست عمل له امله دوی ډېرې ورځې د خیبر درې په لار تر تورخمه پورې په لویو قطارونو کې ولاړ وي او افغانستان ته اوښتو لپاره انتظار روباسی د تورخم په لوري روانو ځنې ډرایورانو تور پورې کړ چې کوم ډرایور پولیسو ته پیسې ورکړي هغوی زر پرېږدي او چې څوک یې نه ورکوي بیا یې په یوه ونۍ کې هم افغانستان ته د اوښتو نمبر نه راځي
دا کوم گاڑی س پیسې ورکه غمخ کی راضی او کوم پیسې نور کی ټول شاته پات کی دی وځ نه رس جوړ دا پیسې بخا مخا ورکه تا نو کوم مډر چې شاته راځه پیسې ورکه غا چې تا وړه غا بیر تم راغلی تا سره بل ټریپم تا کړه موږ جفا تا ولاړی تر خام دې سلاین سه ټول شپات کی چلیږي ز غ سرو درې دم دا ای کلا سره علی مسجد نه لیک مخ کی او دا می دا تقریبا نو شپګه مشپد دل تر رسیدلې ما
والله هی کی س درا کی یو کیلومتر هم لوبو په سل مانځو په سلاړلو یو کیلومتر مزل موږ جمعه ته مو ملاقات پیدا کړی بیا خیره مدرسې ته لاړو
د خیبر ضلع پولیسو په بیا بیا د ډرایورانو نه د روپو اخیستو تورونه رد کړي. په تورخم کې د ټرافیک او پیاده کسانو د تګ راتګ د انتظام چارې د پاکستان د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستیک سیل ته سپارل شوی. د دغه ادارې یو مشر افسر کرنل ریټایرډ عزیز خټک وایي چې هلته د آی ټی ټی ایم ایس په نوم منصوبه په اخیری مرحله کې ده او تعمیراتي کار به زر مکمل شي. دوی وایي چې په دې کې جدید ټرمینلې پیاده مسافرو لپاره په پاسپورټونو باندې د ټاپو وهلو یو شمیر کاونټرې او نوي سکینر ماشینونه او دې سره نوي سرکونه شامل دي او چې کله په دې ټولو باندې تعمیراتي کار سرته ورسي نو د ډرایورانو په شمول به د پیاده خلکو د تګ راتګ ستونزه هم هواره شي او ټرافیکي ستونزې به مخې ته نه راځي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکو.